السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 940 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 وسلوالې وژلې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا 3 شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یو اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو هېوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکران پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خرابې دي، لیارې نشته، سیګارې برنه چی خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2840 نارینه، 1555 خزی او 2001 ماشومان پکې شامل دي، د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدلو او لقانونی لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلی چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زبو ګولډا کې اوسېګه ما د اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې د دلته چاپا د اوس هغه تاسو سره زغه کې د مغه ټیم کې ما د کار راته ما غه کټ کوو وای تام کړ سبه مې غته ورګه سره خبر دل د پاس چاپا د ځان ساتي دا اوس هم په ګولډا کې چاپا ده د منګ کورې د پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم وویل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو پانو لبند خونی یو ویډیو خبره کړې چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې له تیرې ویش په راهیسه چې دوی حالت لیکدول سوي خوړ او اوبه ندی ورکړل سوي. د غراس په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو لویرې لغپل کورونو نسی وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستانی وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بل جلا کړل کیږي او ټینګار یې کړی چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سوي او کډوال ویلي و چې له خپل کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقوقو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلې چلند غوښتنه کړې خو پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنۍ اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د اي سي سي کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروسته نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاو خوښ پګو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مهوادونو ته د تک په نیت حالته دی را دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 1.5 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدود شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه جورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څوک نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د تعدودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کړي بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د جورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدویدو ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي، او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسی حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریخودلو مجبور شول، چې پکې زیات تر پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه، او په نوې کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوې کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو، زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هیواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل، دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوو. نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسوکه، د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرنی هیوادونو ته لړل، نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي. دا هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي، او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي. دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي، خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 28مه افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې او اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا شپېته سلنه خپلې دندې له لاسه ورکړې، اتیا سلنه له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې نوي سلنه پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال، ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خوست ورزودی ته چیر روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمین کیف بالستیک توغندی کارولی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
روسی ځواکونه د اوکراین پر پلازمین کیف بالستیک توغندای وشتلې او د خارکیف په ختیس کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنز د اوربند هڅه لازیان منې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلی برید کې یو تن وژل شوی او لک تر لګ درې تن ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حمله شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر غیواد حمله ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېمه شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 ډیرو نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاک او بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خېلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خېلو یو تن قومي مخور سیدالدین مشال راډیو ته وویل:
لیاري ټولي خرابې دي، دی لیاری نشتا شګاره برنن چوی خاټی وی موټر نشی تلا خال ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې د لیاری جوړی شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډیر منتقادو ډیر خالق دی مریضون ډیر په تکلیفي په خوز بازور ته دی بلاک پوری لکانو ته دی ډیر تکلیفي دی مریضون په بارک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیاوایی په لکنو کې روغتیایی کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی
مونږ یو کلینیک شته خو په لکنو کې ده مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو مونږ هغه زنانا چې دې غځې نه هغې ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر هغه نه وي یا بله وي یا خړې وي یا شګره وي دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوی سری شنی خونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري په دې اړه د ایوب خیل یو بل اوسیدونکی حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورک کړی وي دویم دا سیده چې موږ بازار مونډل نه نشته دا د ښکانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسی په بازار کې ډیر ارزانه بای خرڅیږي نو موږ د دولت نه دا غته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي اصلاح شوی تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو د لپاره شنه خونی جوړ شي
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 نوې چپو خبرونه لري د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده دا کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وای چې لسولیز مبارزه پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شوو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري لیدي په دې کې شک نشته یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شي دي په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته څولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لته لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لته لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی منتظم سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو متغه ورځ نه چې موږ دغه حل زله شروع کړی دي کرښته وایو چې مونږ هتا نتایج بر عکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې د چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نشته دی ورغله او بل دغه چې د شلو ډیر شو الته سلوخت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوې دي طالب مشران دوی د هغه سی یو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړه وړه کتله د محدود شمیر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي ما ډاکټر لګه ظاهرن متخوده شوی دي چې دوی په دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالي شوی دي اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره نجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي وخت سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاش ته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورل ده د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو سره دي همته موږ په دې ویری ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خوانی مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته مونته ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې مونته لیدلې دي چې حالت لارینونه مشوي دي حالت غونم پورته شي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دي د پټو مخونو تر شا مونږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو په ګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دي بندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغه دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړت ورولې دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سید ډاکټر سید د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په تاسو ولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه اغه لازم همغږی لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نومونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه بده وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږی رامسته کو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواک سره ملګری دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو همدا غلار چاري دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د نجونو د زکړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت ل راتګ ورسته پر افغان نجونو او خزو بیلابل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو خبرګوننې پرولې هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر خوانځي او د غراس پر پانتونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او د غراس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو داسې ښکاری چې لا هم د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
د ازادي ملمه.